د مازیګر څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شي بر هر کله کوم السلام علیکم په روانه خبرونه کې مو په امریکا کې د افغانستان په اړه لوي مهمه غونډه خبرو د افغانستان د ولسمشر د دوهم ځلې انتخاباتو په ارتباط ګڼ مطالب خبرو چې پکې د غو انتخاباتو ته اندیښنې هم شته خو په سر کې هم خبرونه سره ورو رضوان مراد وړاندې کوي
تمه ده چې د امریکا ولسمشر نن له خپل پوځي سلاکارانو سره د افغانستان په اړه خبرې او سلام مشورې وکړي د ننګرهار په خوږیانې ولسوالۍ کې نن یوې 14 اته ملکی وګړي ووشل او د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې داسې پاسپورټونه موندلې چې کېدای شي د سپتمبر د 11مې د حملې له طرحانو سره تړاو ولري د خبرونو تفصیل په پام کې د ولسمشر باراک اوباما باندې د امریکا له جګپوړو پوځي چارواکو سره وګوري او د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو د ستراتیژي په اړه باور سره بحث وکړي دا په داسې حال کې ده چې ریپورټونو لمخې اوباما افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو په برخه کې پریکړه کولو ته نږدې شوی دی د امریکا ولسمشر باندې د دفاع وزیر رابرټ ګیټس د وسلوالو ځواکونو له لوی درسیس امیر البحر مایک مولن او د امریکا د پلو سمندري او هوایي ځواکونو له قومندانانو سره وګوري د پنتاګون د ویان جیف موریل وینا ولسمشر اوباما د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ستراتیژي د غور په ورستي پړاو کې دی اروپای ټولنې نن ویل د افغانستان د ولسمشر د دوهم پړاو انتخابات باید شفاف وي څو د نړیوالې ټولنې اعتبار ترلاسه کړي په برسلس کې د اروپای ټولنې مشرانو د خپلې غونډې په وروستۍ ورځ په یو اعلامیه کې د نومبر په 10 نیټه په افغانستان کې د انتخاباتو د شفاف دوهم پړاو غوښتنه وکړه اروپایي مشرانو دغه راز په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې سره په هماهنګۍ کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه هم وستایل د ننګرهار ولایت په خوګانې ولسوالۍ کې نن یوې 14 اته تنه ملکی وګړي ووشل په جلال آباد کې د ازادي راډیو خبريال د ننګرهار د والي د ویان په حواله خبر راکوي چې دا پیخه د خوګانې د خوارانو په سیمه کې نن لغرمې مخ کې پر لسو بجو شوې ده د چارواکو په وینا په وشل شو کسانو کې چې په سراچر ډول موټر کې سپارول یو میرمن هم شامل ده ویل شوي چې وشل شوي کسان ټول ملکی افراد دي په خوست ولایت کې د ملي اردو د ځواکونو درستیزوال وای دغلته د یعقوبی پولیس ولایت کې تیر شپه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده زهیر وردک په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي د طالبانو په ډزو کې یوازې یو ملکی کس وژل شوی خو طالبان بیا ادعا کوي چې دولتي سرتیرو ته مرګ جوړ بلاړه ولیدا بل لور ته د خوست په شینکې نومې سیمه کې یو تن د خپل ماین د 14 پنې د چکی ووژل شو امنیتي مامورونو ویلي دغه وسلوال مخالف د ماین د خخولو هڅه کوله چې په خپل پرې 14 وشوه اخوا د پکتیا امنیتي مقاماتو هم دغلته د دولتي سرتیرو او طالبانو ترمنځ د جګړې خبر ورکړی دی د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنو مدني ټولنې او د وشل شوي افغان خبريال سلطان محمد منادي کورنۍ یو ځل بیا د منادي د وژنې د قضیې د سیړلو غوښتنه وکړه دغه ټولون نن د مرحوم سلطان محمد منادي د سلوختې په مراسمو کې ویل تر اوسه پورې د هغه د وشل کېدو څرنګوالی نه دی معلوم شوی دوی دغه راز په کابل ښار کې او څلور لارې د منادي په نامه د نومولو غوښتنه وکړه د هم د سیمې او نړۍ مهم خبرونه د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې داسې پاسپورټونه موندلي چې ښایي پر امریکا د سپتمبر د 11مې د حملو له طرحانو سره ارتباط ولري پوځ وایي چې دا پاسپورټونه چې د وسلوالو یو مرکز څخه چې دوه اونۍ مخکې په دې سیمه کې د پوځي عملیاتو له پیل سره سم وتلي وو ترلاسه شوي دي د چارواک په وینا یو پاسپورټ د سید بهاجي په نوم دی او جرمني دی دا د هغه جرمن تبه نوم ته ورته نوم دی چې په جرمني کې اوسېده خو د سپتمبر د 11مې له حملو لنډه موده وروسته له جرمني څخه ووت یو بل پاسپورت د راکل ویل بورګوس ګارسیا په نوم د اسپانوي میرمن دی دا راپورونه مخې دا د سپتمبر د 11مې او په 2004 کال کې د مادرید د اورګاډي د 14 د مشکوک طرح او د القاعده شبکې د وغړي د میرمن نوم دی لویدیزو خبری اژانسونو ویلي ایران د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا د تهران د اټومي پروګرام په اړه د وروستۍ موافقې اساسي مادې رد کړې دي ایران د پنجشنبه په ورځ په ویانا کې د ملګرو ملتونو د دې پیشنهاد په اړه چې د تهران لپاره په بهر کې د یورانمو پر غني کولو متمرکز دی خپل ځواب وړاندې کړ نه ایرانی چارواکو او نه هم ملګرو ملتونو د ایران د ځواب چې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ابتدایي بللې ده جزئیات خپره کړي خو لویدیځ اژانسونو د امریکایي او لویدیځو ډیپلوماټانو په حواله ویلي چې ایران د وړاندې شوي پیشنهاد اساسي مواد رد کړه نیویارک ټایمز ورځپاڼه د یو رتبه اروپایي مقام په حواله ویلي د ایران ځواب په اساسي شکل سره منفي دی د ملګرو ملتونو د پیشنهاد پر اساس ایران باید د خپل تحقیقاتي اټومي ریاکټر لپاره خپل په ټیټه سطحه غني شوي یورانیم په لوړ معیار سره د غني کولو لپاره روسیې او فرانسې ته واستوي. په عین حال کې د اروپایي هیوادونو مشرانو له ایران غوښتي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې لخوا وړاندې شوی پیشنهاد ومني. ایران د دغه پیشنهاد په مسوده کې چې پر اساس به ایران خپل یورانیم په لوړه سطحه د غني کولو لپاره بهرته واستوي دا بدلونونه غوښتنه کړې ده. اروپایي مشرانو نن په برسلس کې ویل د تهران د اټومي پروګرام په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د پیشنهاد په اړه پرمختګ به د ایران او اروپایي ټولنې ترمنځ روابط پراخه او د دواړو لورو ترمنځ به د ګټورې همکارۍ لپاره لاره هواره کړي. لا آزاد رادیو د سیمه او نړۍ خبرونه اوري. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو نن د عراق جنوبی خار بصری ته ورسید څو دغلته د ترکیه قونسلګری پرانیزي. لا نوموړي سره د ترکیه د سوداګرۍ وزیر هم ملګری دی او ټاکل شوی چې ترکیه وزیران به د عراق کردنشین سیمه مرکز اربیل ته هم لاړ شي او دغلته به د عراق د کردستان د سیمه لمشر مسعود برزانی سره وویني. ترکیه په بغداد کې د سفارت په شمول په شمالي خر موصل کې قونسلګری لري او پلان لري چې په اربیل کې هم خپل نمائندګي پرانیزي. د اروپایي ټولنې چارواکي وایي د لومړي ځل لپاره د دې ټولنې لپاره لار هواره شوې چې د اروپایي ټولنې لپاره د ولسمشر مقام رامنځته کړي. د بلجیم په مرکز بروکسلز کې د غونډې په ترڅ کې اروپایي مشرانو پر هغه طرحه توافق وکړ چې چک جمهوریت ته د لیسبن د اصلاحاتو د تړون د تصویب امکان ورکوي. چکی چارواکی وایي که د چک جمهوریت د اساسي قانون محکمه حکم وکړي نو د دې هیواد دولس مشر واسلافس کلاوس به د لیسبن تړون لاسلیک او توشي کړي. تمه ده چې د اساسي قانون محکمه به په راتلونکي اونۍ کې په دې اړه خپل حکم اعلان کړي. له چک جمهوریت پرته د اروپایي ټولنې نورو ټولو وویشتو غړو د لیسبن تړون لاسلیک کړی دی. او د بشري حقونو خپل نړیوال سازمان چې مرکز یې په امریکا کې دی وایي ترکمنستان د چاپیریال ساتنې د چارو یو محلي فعال په 15 کاله بند محکوم کړی دی. د بشري حقونو سازمان ویلي اندري زاتوکا په غیر عادلانه توګه په داشوګوس ښار کې پر نوموړي باندې د یو نامعلوم کس لخوا د تېرې اونۍ د حملې وروسته نیول شوی دی. زاتوکا په ترکمنستان کې د چاپیریال ساتنې څخه د ملاتړ د یوې ادارې مشري کوله چې په 2003 او بیا په 2006 میلادي کلونو کې د حکومت لخوا وتړل شوه. پر نوموړي باندې د 15 کلونو بند سربیره له ترکمنستان څخه د نوتلو حکم هم صادر شوی دی. دا تر دې مهاله له ازادي راډیو څخه د افغانستان سیمه او نړۍ د دې محل مهم خبرونه.
څلور بجې او اته دقیقې امریکایي چارواکي نن په واشنگتن کې د افغانستان په اړه غونډه کوي. په روانه خبرونه کې په دې ارتباط اوریدلی شئ. د افغانستان د ولسمشرۍ دوهم ځلي انتخاباتو ته مو له نویو اندېښنو خبرو. د دې انتخاباتو په اړه په پاکستان کې د میشتو څو تنو صاحب نظرو کډوالو څرګندونې وړاندې کوو. په پاکستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې په خپل خوښه افغانستان ته د مهاجرو د تګ پروګرام درولی. تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبرونې اوریدلی شئ. مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې ټاکل شوی ده د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر نن د دغه هیواد له عمومي لوی درستیز او یو شمېر نورو پوځي او سیاسي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړي. داسې رپورټونه روانه اونۍ خپره شوي وو چې شایي بارک اوباما د افغانستان د ستراتیژۍ په اړه خپله وروستۍ پریکړه د نن ورځ له غونډې وروسته اعلان کړي. سالم محمد سالمو د دې غونډې تر پیلېدو مخکې له شویو پریکړو خبروي.
فرانس پریس اژانس لیکي اوباما به د امریکا له عمومي لوی درستي سره وګوري چې په امریکا کې د پوځي چارو ماموریت لري. هغه به تر یوې جنجالي غونډې وروسته دغه کتنه کوي. په غونډه کې له افغانستان څخه له ورستنو سویو امریکایي پوځیانو سره هم خبرې سوي. اوباما وویل دا یوه جدي خبرتیا ده چې زموږ نارینه او ښځینه عسکر هر ورځ په جګړه کې نور هم راښکیلېږي. دا خبرې له هغو اتلسو امریکایي سرتیرو سره په کتنه کې وکړې چې تازه له افغانستانه ورستنې سوي دي. اوباما زیاته کړه د هغه دروند مسؤلیت دی چې تل زموږ پوځیان او کورنۍ په جنگي حالاتو کې پر اوږو وړي. دا هغه څه دي چې زه یې هر ورځ په اړه فکر کوم. پرون واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ولیکل امریکایي چارواکي وایي چې د افغانستان د ټولو ولایتونو څېړنه به بشپړه سي. ټاکل سوی ده نن ولسمشر اوباما په سپینه ماڼۍ کې له پوځي او سیاسي سلاکارانو سره د افغانستان لپاره پر ستراتیژۍ خبرې وکړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس او د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز د ولایتونو د څېړنې د وړاندیز ملاتړ وکړ او څرګنده کړه چې له دې سره کېدای سي سیمه ییز مشران چې کېدای سي د امریکا ملاتړ سي معرفي سي. په دې اړه نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د افغانستان لپاره د نوې ستراتیژي پر اساس چې دغه هیواد ته به نور پوځیان ولېږل سي او دوی به د خلکو ساتنه کوي، خو بیا هم اټکل کېږي چې له دغه هیواد څخه به افراطي هڅې ختمې نه سي. یو امریکایي چارواکي چې د افغانستان په اړه په بحثونو کې برخه درلوده واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په دې شرط څرګندونې کړې چې نوم به یې نه اخلي. دی وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت خورا پیچلی دی او ولسمشر اوباما غواړي یو واضح تصویر ولري څو پر هغو ستونزو وپوهیږي چې امریکایي ځواکونه ورسره مخ دي او د دغو مشکلاتو د مخنیوي لپاره اړتیاوې تشخیص کړي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال مکرستر له څېړنې وروسته افغانستان ته د شاوخوا 40,000 نورو پوځیانو د لېږلو غوښتنه وکړه. د واشنگتن پوسټ په وینا د جنرال مکرستر پر څېړنې له غور وروسته جمهور رئیس اوباما او د سلاکاران دې نتیجې ته ورسېدل چې د طالبانو د پوځي او سیاسي واک د ماتېدو لپاره که د نورو پوځیانو مسله په نظر کې ونه نیول سي نو دا خبره به ګرانه وي. د ورځپاڼې په باور د همدې لپاره اوس جمهور رئیس اوباما د اوزا د سمې څېړنې لپاره د افغانستان د ټولو ولایتونو د څېړنې غوښتنه وکړه څو مختلفې لارې چارې ولټول سي او په دغو کې یوه هم هغو کسانو ته په سیمو کې د واک د سپارلو مسله ده چې په خپله طالبان دي خو القاعده شبکې ته ورنږدې نه دي.
د امریکا ولسمشر بشاینن په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو د عمومي قمندان د ترسره کړې چړنې په اړه خپل پریکړه وکړه. جنرال مکرستل د افغانستان لپاره د شاوخوا نورو څلوېټ سره اسکرو غوښتنه کړې ده. ویل کیږي چې د په چړنې کې د ته هم اشاره شوې ده چې د بلوچستان په مرکز کوټه کې د وسلوالو طالبانو د مشانو پر ضد عملیات ضروری دي. په یوه خبرتیا پسې مو د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته له نویو اندیښنو خبرو.
د افغانستان د ولسمشری د دوهمه مرحله د انتخاباتو په اړه تاسو خپل نظرونه پوښتنه او وړاندیزونه د ازادي رادیو په ټلیفون کې ثبتولی شئ. د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ: 00002043. ستاسو سبچیوی پیغامونه د ازادي رادیو په خبرونو کې له کارپوهانو او مسؤولو مقاماتو سره شریکو. 00002043.
په غرب کې د افغانستان د ولسمشری دوهم ځلې انتخاباتو ته اندیښنې پیدا شوې دي. وروسته تر هغه چې په افغانستان کې د انتخاباتي حوزو د شمیر زیاتېدل اعلان شول، د دویمې مرحلې انتخاباتو کې درغلیو ته ورسره اندیښنې پیدا شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ملګرو ملتونو لخوا د حوزو د کمولو وړاندیز رد کړی دی، خو لویدیز ډیپلوماتان په دې باور دي چې دغه کار یوه جدي ضربه پیدا کړې ده، ځکه د امنیتي ستونزو له کبله څارونکي زیاتو حوزو ته نشي تلای چې دا کار په خپله درغلیو ته لاره هواروي. په دې اړه ګارډین ورځپاڼې یو مطلب خپور کړی چې لنډیز یې صالح ساخزی خالقی اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دې اعلان سره چې د انتخاباتي حوزو شمیر زیاتوي، د ګارډین ورځپاڼې د لیکنې پر اساس په افغانستان کې یو ځل بیا لغمیزو ډکو انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال شته. ملګرو ملتونو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وړاندیز کړی و چې د درغلیو د مخنیوي لپاره د انتخاباتو د مرکزونو شمیر کم کړي. د انتخاباتي مرکزونو شمیر چې مخته 6,118 رسیده، اوس 6,322 رسیدلې ده، یعنې 155 نورې انتخاباتي حوزې جوړیږي. د انتخاباتو د کمیسیون دغې اعلامیې په کابل کې د ملګرو ملتونو د ادارې اندېښنې هم راپارولې دي. د ګارډین ورځپاڼې د لیکنې پر اساس د انتخاباتو په لومړي پړاو کې انتخاباتي مرکزونه په داسې سیمو کې پرانستل شوي وو چې د څارونکو تک هلته ممکن نه وو او له دې امله له 1,000,000 څخه زیاتې رایې باطلې اعلان شوې او انتخاباتي دوهم پړاو ته وویستل. د ملګرو ملتونو د مقاماتو په وینا اوس د رایې ورکولو صندوقونه په داسې ځایونو کې ایښودل کېږي چې څارنه یې ستونزمن ده او په همدغو سیمو کې و چې د لومړنیو ټول ټاکنو په مهال د رایو صندوقونه له بې شمېره رایو څخه ډک شول. د ولسمشر حامد کرزي سیال عبدالله عبدالله د انتخاباتو په دوهم پړاو کې غوښتنه کړې ده چې د رایو شاوخوا 1,500 مرکزونه دې وتړل شي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر دې لرې کړی شي. یو لویدیس ډیپلوماټ چې د انتخاباتو په ترتیبولو کې برخه لري وایي دا خبر ورته د ده په سر لکه د سوک د گزار په څیر و. د نوموړي په وینا د انتخاباتو کمیسیون د ملګرو ملتونو هر غوښتنه رد کړې ده. نوموړی وایي دغه عمل د ملګرو ملتونو د کارکوونکو مورال کمزوری کوي. هغه وایي هسې هم په کابل کې د چهارشنبې ورځې حملې چې په ترڅ کې د ملګرو ملتونو 15 کارکوونکي ووژل شول د دې ادارې د کارکوونکو روحیت دومره پیاوړی نه دی او د دغه ډیپلوماټ په وینا اوس هغه ضربه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورکړې ده د زغم وړ نه ده. د تیرې شپې د خپرو شویو راپورونو پر اساس د ملګرو ملتونو سازمان په کابل کې خپلو زرو تنو کارکوونکو ته چې له انتخاباتو سره کار نه لري امر وکړ چې د انتخاباتو په مهال د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه ووزي. د ګارډین ورځپاڼې د لیکنې پر اساس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي ریچارډ هولبروک له خبرو سره سره چې وایي د انتخاباتو په دوهم پړاو کې به تر ډیره حده له درغلیو ډډه وشي، خو د انتخاباتو څارونکي وایي په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې له درغلیو پرته د انتخاباتو ترسره کیدل له امکانه لرې برېښي. نړیوال څارونکي شکایت کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د لومړنیو انتخاباتو د نتایجو وروستی جدول نه دی خپور کړی او په خپرو شویو جدولونو کې تر اوسه د 4000 صندوقونو د رایو شمیرنه نه ده معلومه.
په لویدیځ کې دې ته اندېښنه پیدا شوې چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو لپاره د رایې ورکولو د مرکزونو له زیاتېدو سره شایع درغلۍ زیاتې شي. د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونه خپرو.
ستاسو له پیغامونو نه
په کندهار شاریان د افغانستان تر راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنو کې باید پوره ونډه واخلي او دا خپل دی واک نه چې قانون تور ورکړی دی دغه استفاده وکړي. کمپاینونه باید لکه چې د افغانستان په نورو ولایتو کې کیږي ولسمشران کړي دي د ریاست جمهوري دپاره باید دوی خپل خاتمه شي بیان کړي. سیاسي پروګرام لري، اقتصادي پروګرام لري، خلکو ته بیان کړي څو خلک د دوی په راتلونکي هدف باندې پوه شي.
دا چې په شمالي ولایتونو مزار، کابل یعنی خپل مرکز کې جلال آباد کې دلته دغه تبلیغاتي کمپاینونه د ارکاندیدا پر مخ ځي او دلته په جنوبي غرب او ځکه د دې یوازنۍ علت دا دی چې په جنوبي غرب او ځکه د امنیت نشتون دی. دلته امنیت نشته که چیرې د یو کاندید انتخاباتي کمپاین پر مخ بیول کیږي. یعنی که سړی فکر وکړي په سل کې 50 د احتمال شته چې هغه نفر چې د کمپاین مخته بیایي هغه به د دولت مخالفانو لخوا یا په طریقانه یو طریقه باندې هغه چې کیږي د منځ څخه ځي. یعنی دغه موضوع اساسي لامل دا چې دلته انتخاباتي کمپاین پر مخ بیول کیږي یا خلک د تلاسرسي نه سوې پیدا کولای چې زه کم کاندید ترای ورکم. د کم کاندید پکړونه چې دی پاینده کې څه پلان لري، یو کاندید دی پاینده کې غواړي چې څه وکړي د ملت لپاره. یعنی ملت خپل پکړونه باندې دی خبر کې یو ځنه علاقې دا چې دلته امنیت نشته د کم کاندید نه پرچ راځي یا دلته خپل کمپاین پر مخ بیا دغه لپاره شرایط نه دي برابر چې خپل تبلیغاتي کمپاین پر مخ بوس.
کندهار کې امنیتي وجود نه لري، خصوصا پښتني علاقې ټولې او په نورو ولایتو کې څه ناڅه امنیتونه شته. په هغه کې د کمپاین سرګرمیانې شته. په کندهار کې په الحال دا شان وجود نه لري او بعضې د کندهار اوسیدونکي چې په دې کمپاین باندې پوهېږي نه چې په کوم اندازه باندې کمپاین وسي او په څه شکل او عوام ته دا وبرېښ شوي چې په کندهار عوام په څه شکل خپل د ولسمشر وټاکي او هغه په څه شکل ودی عوام ته خپل کامیابی هیلتونه بیان کړي چې موږ د کندهار د عوامو لپاره کوم خدمتونه کولای شو، کوم سلطنه یا بنیادی وي او که شمایي هغه وجود نه لري. بای چې په عوام ته داس یو شی په اشکال سره وبرې شوی چې هغه عوامو څخه تسلی وسی چې موږ د لپاره کوم کاندید ښه خدمت کوي، بنیادی سلطنه موږ ته څوک را کولای شي لکه امنیت، لکه سړک، لکه برق، لکه اوبه او د عوامو لپاره کار مهم دی. شیز په کندهار ولایت کې هیڅ کار نشته او عوامو ته د کار او د روزګار هیڅ گنجایش نشته، خصوصا د تعلیم په وجه هم.
د سبانه د بل شنبه د ورځې د انتخاباتو په اړه مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې اورېدې. د ازادي رادیو په روان خبرونه کې لکوټي د دغو انتخاباتو په ارتباط یو بحث لرو چې دغه بحث خبرېدو ته تیار دی او د انتخاباتو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې خبرو چې بل نظر کوو.
د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخابات
په دې بحث کې لمر سره د کندهار ولایت حاجی اختر محمد اڅکزای، زابل ولایت ډاکټر رحیم الله راهی، د پکتیا ولایت اوسیدونکو ملک نادر سلیمان خیل، د پکتیکا ولایت معلم وزیر محمد وفا او په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل محمد داود محسن صاحب ګډون لري. تاسو ټول او ښاغلو ته په دې بحث کې د ګډون لپاره هرکلی وایم. حاجی اختر محمد اڅکزای صاحب، که په پیل کې له تاسو څخه وپوښتو، د لومړي پړاو انتخابات خو اوسول، اوس انتخابات دویم پړاو ته وغځېدل، تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دې دویم پړاو کې هم ولې په پاکستان کې په نور هیوادونو کې میشتو افغان کډوالو ته برخه ور نه کړه؟
زموږ اولنۍ خبره ګیله او شکوه هم د جهانیانو سره زموږ دغه ده چې د لومړی پړاو انتخابات چې وسلو په هغه کې موږ مهاجرینو ته ونډه را نه کول سوله، زموږ حق اول سو طلب سو. خیر برال هغه د سستون زیادولې چې موږ دومره وسایل نه لرو خو وسلو هغه انتخابات تیر سو. اول خدا دویم پړاو ضروری نه وو، دا ظلم وسو د افغان ملت سره وسو. دغه کمی پیسې چې پر دې وس خرڅېږي دا پر بیا رغونی باندې خرڅې سی وي، خصوصا دا کډوالو باندې اغوی د پاره ځایونو ترتیب سی وای. اوس دویم پړاو کې هم شک وینو چې دا اصل کې انتخابات نشکار کیږي، دا یو سلیکشن د ټول ملت رائے څوک څنګه وای. نو موږ وایو کچیر امریکایان یا جهانیان یا بین المللي ټولنه داسې کوي، بیا د موږ د دې مشکلاتو سره نه مخامخ کی، دوی د حالت ټاکی دي، ملت ور وټاکی، افغان فیصله کولای سي نه خارجان.
مننه تاسو ته. بیا هم راځو معلم وزیر محمد وفا صاحب، په دغو انتخاباتو کې چې کوم کاندیدان انتخابات ته ولاړ دي، دوی په اکثرو سیمو کې د قومونو په حساب تبلیغات کوي، چې مثلا د پلانکی سیمې پښتانه حامد کرزي ته رای ورکوي او د پلانکی سیمې تاجک یا ازبک عبدالله عبدالله ته رای ورکوي. څه فکر کوئ چې آیا د دې کمپاین دغه طریقه ډیره ناسمه نه ده؟ دا به په افغانانو کې تفرقه اچول نه وي چې دوی تبلیغات د قومونو د ویش په حساب کوي؟
اول خو په دیموکراتیکو هیوادونو کې چې کله کمپاینونه چلیږي، هغه د ستونزو د مشکلاتو پر اساس باندې چلیږي. یعنی که په هیواد کې کومې ستونزې موجودې وي، نو هغه یوه پارټي پر هبل ګوند باندې دا اعتراض کوي چې ده دغه ستونزه نه ده حل کړې او که زه رالم زه به دا ستونزه حل کړم. خو له بده مرغه دغه زهر، دغه قومي تعصبونه په دې انقلاب کې موږ ته خارجانو را انجکشن کړو، را نقل یې کړو زموږ دماغونو ته. اوس زموږ انتخابي کمپاین پر دې ولاړ دی چې که زه هزاره، که زه ازبک، که زه پښتون، ځان ته را جلب کړم، خو چې د دې ترمنځ هر څومره منافرت پیدا شي خو چې زه ووټ وګټم. نو دا یو ډېره بې رواجه او غلطه طریقه ده. دا کمپاینونه باید د ستونزو پر اساس باندې وشي.
مننه. ملک نادر سلیمان خیل صاحب، دا راته ویلی سي چې په بلوچستان ایالت کې افغان کډوال چې اوسېږي، دوی لڅ ستونزو سره مخامخ دي، او تاسو د افغان کډوالو په استازیتوب د افغانستان د راتلونکي حکومت څه غوښتنې لرئ؟
ډیره مننه. زه خپل وار سره دومره ویل سم چې په کوم 2006 کې موږ ته کارتونه راکړل، هغه کارتونه موږ ته دومره مهین کړل چې موږ له ایران مسافر راوغوښتل او موږ له بهر ملک مسافر راوغوښتل. سراسري دا کارتونه ډیر ضروري دي وای. بیا په دا 3 میلیونو کې 200 لک ته کارتونه ورسېدل، اتل کفا تاسو. بیا ورسې د کارتو یونیسیار افغان کمشنر افغان کونسل دا موږ ته ویل چې دې کارتونه مخه بیا موږ تاسو ته مرسته درکوو. هغه ما چې افغانستان ته دا کارت نه یې، هغه ماجر موږ نه بولو. مقصد په پاکستان کې داسې ځوان پی کلاس یې، مقصد یو ځای بل صوبې ته کلاس یې، مقصد یو مسابخانه کلاس یې، هسپتال ته کلاس یې، امول کور ودان. خو اوس تاسو باندې دا لنډ وخت کې دا کارت ته بل په امنیت نه ورکوي، وخت یې هم پرده، خلک په لارې کته کوي، په هسپتال کې سیزی په نسی یې، پیسې یې نه اخی.
یعنی نوی حکومت ستا په نظر څه باید وکړي؟ په دې سره
نوی حکومت باید چې د پاکستان د وزیر خارجه په لوړه کچه باید ماجر ستونزو سره حل وصل کړي.
مننه. ډاکټر رحیم الله راهی صاحب، تاسو ته ګنده ده چې نه یوازې په بلوچستان کې افغان کډوال له یو شمېر روغتیایي او صحي ستونزو سره مخامخ دي، بلکې له افغانستان هم اوس ګڼ شمېر افغانان راځي او په پاکستان کې تداوي یا درملنه کوي. ستاسو په نظر نوی حکومت باید په روغتیایي برخه کې څه خدمتونه ترسره کړي؟
دلته افغانان خاص کر پاکستان کې سدي د صحت له وجې ډېرې ستونزې لري. په دې کمپو کې داسې ښه ډاکټران نشته، متخصص ډاکټران دوی نه لري. د ادنا مریضۍ لپاره دوی تقریبا 150-200 کیلومتره سفر کوي، داخلي کوټ لري مطلب یو څه خلک د دونو پیسې نه لري د پرایویټ علاج کې پرایویټ علاج ډیر ګران وي پریوزي نو دوی به د سرکاري اسپیټالو کې دغه علاج او مالجه کوي عمر د افغانستان حکومت څخه دغه کوستاس د دنیا څخه د دونو پیسې د ترازی ډالر د ترازی ته شه ډاکټران وروزي له بهر ملکونو څخه ست د عسكر واړي دغه واړي د لپاره خپل ډاکټران ول زغښه بهر بخ کې شه تخصص وکي تاسو اوس ټول دنیا لاس تر کړی ده ته به کار راځي خپل کم د تعلیمات تک سانس بهر بخ کې یواز ډاکټر نه د انجنیری د نور دغه دی په دې کې ته دغه کې د ستا ضرورت په خپل کور کې پراسي د افغانان د ترازی پر بارډر باندې مثال تکلیفونه ورکول کیږي د دومره خرڅي کې دلته به د پاکستان کې اوس حالات دومره خراب شوی دي دلته د سفرخانو کې شپې کې ځایونه نه ورکوي نو دغه مشکلات د فارمر له افغانستان حکومت څخه دا غواړي ستې د ډاکټران شو ورزوي هلته شو مجاز اسپیټالونه جوړ کړي د دې پاکستان څخه ډاکټران وغواړي له بل ملک سره وغواړي سالته درس ته تقریبا په میاس کې ولس ورځي درس هغه ډاکټران ترین کې هغه ډاکټران د تربیه ورکي ستا ستاده مشکل حل شي
مننه محمد داود محسن صاحب تاسو ترګنده د چنن سبا په پاکستان کې هم امنیتي حالات ورځ تر بلې پسې خرابېږي تاسو په پاکستان کې د افغان ډیپلوماټانو ژوند څنګه وینئ ځکه تیر کال له پېښور څخه افغان ډیپلوماټ عبدالخالق فراهی صاحب ناترګندو کسانو افتتاف کړو وایي چې تاسو تر اوسه پورې لا درک دی د یو افغان ډیپلوماټ په څیر سپارښتنه لري چې د افغانستان راتلونکي حکومت باید له پاکستان سره ډیپلوماټیکې اړیکې څنګه وساتي چې د افغان ډیپلوماټانو ژوند دلته په پاکستان کې خوندي وي
بسم الله الرحمن الرحیم په کوټه کې هیڅ نو امنیت نه یوازې د ډیپلوماټانو لپاره بلکې د ځایي کسانو لپاره امنیت نشته نو موږ د پاکستان د دولت نه غوښتل چې د ډیپلوماټانو ژوند ډیر په خطر کې دی او دوی د لپاره باید شه د امنیت سبب جوړ شي دوی وایي چې د افغانستان د پاکستان سره څنګه اړیکې ولري پاکستان د افغانستان نږدې ګاونډي دولت دی موږ باید شه حسنه روابط ولرو او دغه حسنه روابط په څه کې موږ کولای شو چې دوه ملکونه کې امنیت منستر شي او شه ګاونډي ته ډیر ضرور دی
حاجی اختر محمد اڅکسه صبرته و تاسو ته راسو تاسو فکر کوئ چې آیا دغه دویم پړاو انتخابات به څومره صاف او شفاف وي او درغلي به پکې نه وي
اوسني حالات خو دا ګام چې رئیس دولت صاحب واخیستې دا ډیر شو واخیستې دا د ملت په ګټه واخیستې دغه دولت په انده کې شرازي هر څوک شرازي دغه سزمش غشتنه دغه د چې هغه دی په اولین قدم کې د خپل عام جوارو سره او ور سره د جهانیانو سره پر هغه ګټو باندې توافق وکړي چې په کومو کې د دې خپل ګټې ام خوندي او کچېر خپل ګټې په خطر کې لويږي خپل ملت په خطر کې لويږي زه فکر نه کوم چې دغه په اړه معنا چې د کم اتحاد او اتفاق او پلانې شی وسره کې هغه په ګټه باندې د ملت او د مملکت تمام نه سي بلکې نور نقصان به ورکړي
معلوم وزیر محمد وفا صاحب په کوټه او د بلوچستان په ځینو نورو سیمو کې د یو شمېر افغاني لیسو او ښوونځي استادانو له دې تیر حکومت څخه شکایت درلود تاسو د یو ښوونکي د استاد په حیث د راتلونکي دولت څخه غوښتنه لري چې په بلوچستان کې د افغان کډوالو تعلیمي ستونزې هواري
د افغان مهاجرینو ماشومان سکوم په کوټه کې په بلوچستان کې د تعلیمي پروګرامونه د سیو د چلډرن او د مختلفو موسسو لخوا روان دي هغه نن سبا ډیر مخ په کښته را روان دي نو موږ د ملل متحد او د ټول نړۍ د هغو خلکو څخه چې هغه د تعلیم د رڼا په ټول جهان کې طرفدار دي موږ له دوی څخه هیله کوو چې دوی د افغان ماشومان په تیاره کې نفری دي
محمد داود محسن صاحب تاسو له دغو وروڼو څخه په بلوچستان کې د افغان کډوالو ستونزې واورېدلې تاسو په خپله هم په وار وار له پاکستاني چارواکو سره او هم د نن په افغانستان کې د مهاجرونو وزارت یا د بهرنیو چارو وزارت سره دغه افغان کډوالو ستونزې یادې کړې دي څه فکر کوئ چې آیا راتلونکي حکومت به دغه افغان کډوالو د ستونزو په لمن وړلو کې څومره کامیاب بریالی وي
د افغان مهاجرینو ستونزې په کوټه کې ډېر زیات دي نو دا وخت کولای شي چې موږ مهاجرین افغانستان ته لاړ شي د دوی ستونزې هته حل شي چې اول په افغانستان کې د امنیتي مسله چې ډېر مهمه مسله ده هغه حل شي که دا بې‌نظمي او ناامنیتي وي نه تنها هلته هم تلی نسي بلکې دلته هم د دوی ستونزې ورځ په ورځ ډېریږي او مشکلات یې هم زیاتېږي
د افغانستان د دویم پړاو د انتخاباتو او د راتلونکي حکومت په اړه زموږ د غنننۍ بحث هم دومره د کندهار ولایت حاجي اختر محمد اڅکزی د زابل ولایت ډاکټر رحیم الله راهي د پکتیا ولایت ملک نادر سلیمان خیل د پکتیکا ولایت معلم وزیر محمد وفا او په کوټه کې د افغانستان جنرال کونسل محمد داود محسن صاحب له تاسو پنځو اړو څخه یوه دنیا مننه چې د ازادي راډیو بلنه مو ومنله او له موږ سره مو په دې ګرد میز کې برخه واخیستله
کغواړی چې د جمهوری ریاست د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په حقله مکمل او بې طرف معلومات ولري نو ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 2 بجو پورې واوري.
له پاکستان افغانستان ته د افغان مهاجرو د ستنیدو پروګرام تړل شوی دی. دا پروګرام د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې لخوا پر مخ پیول کیږي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې په دې ارتباط مفصل رپورت لسیمې لرو. همدارس د افغانستان په ارتباط ګڼ نور مطالب تاسو ته خبرو. خو اوس څلور بجې او دیرش دقیقې دي. د دې ساعت د خبرونو لنډیز له رضوان مراد څخه اورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن د افغانستان په اړه خپل پوځي سلاکارانو سره غونډه کوي. اروپای ټولنې نن ویل د افغانستان د ولسمشر د دوهم پړاو انتخابات باید شفاف وي. د ننګرهار ولایت په خوږیاڼیو ولسوالۍ کې نن یوې چاودنې اته تنه ملکي وګړي وشل. د افغانستان د ژورنالستانو ټولنې او د وشل شوي افغان خبریال سلطان محمد منادي کورنۍ یو ځل بیا د منادي د وژنې د قضیې د څېړلو غوښتنه وکړه. د پاکستان پوځ وايي په جنوبي وزیرستان کې طالبانو پر ضد عملیاتو کې پرمختګ کوي. لویدیځو خبري اژانسونو ویلي ایران د ملګرو ملتونو د ادارې لخوا د تهران د اټومي پروګرام په اړه د وروستي موافقې اساسي ماده رد کړې دي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو نن د عراق جنوبي ښار بصرې ته ورسېد څو دغلته د ترکیې قونسلګرۍ پرانیزي.
تاکل شوی ده د افغان کلتوري ودې ټولنې لخوا نن په جرمني کې د افغانستان د لومړني جمهور رئیس سردار محمد داود خان د زوکړې سلمه کلیزه د یو نړیوال سیمینار په ترڅ کې ولمنځل شي. د افغان کلتوري ودې ټولنې چارواکي وایي چې په دې نړیوال سیمینار کې به د داود خان په ژوند او فعالیتونو مقالې ولوستل شي. په همدې مناسبت نن په کابل کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې او د افغان کلتوري ټولنو د جرګې لخوا د داود خان په قبر یو غونډه جوړه شوې وه. په دې اړه له کابل احمد زبیر شمن رپورټ لري.
څو ساعت مخکې لیدې چې په جرمني کې د رواخات سردار محمد داود خان د زوکړې د سلمې کلیزې په مناسبت نړیوال سیمینار جوړ شي. په لسګونو فرنګپال او ادبي شخصیتونه د کابل په دارالامان سیمه کې د نوموړي په خبر راټول شول او د ګلو ګېډې پرې کېښودلې. د افغانستان د کلتوري ودې د ټولنې مشر زرین انزور وویل چې د جرمني په سیمینار کې به د نړۍ له ګوټ ګوټ نه تاریخ پوهان، څېړونکي او د داود خان د وخت یو شمېر چارواکي ګډون وکړي. انزور وویل داود خان د خپل صدارت او جمهوری ریاست په دورو کې د هیواد د پرمختګ لپاره اوږدمهاله پلانونه درلودل چې په دې سیمینار کې به وڅېړل شي.
په دغه سیمینار کې زموږ موخه دا و چې زموږ څېړونکي مورخین په دې بریالي شي وتوانېږي چې دغه دوره دقیقه علمی انتقادی و ارزی چې د داود خان شهید دغه د صدارت دوره د افغانستان په تاریخ کې د کوم ارزښتونو لرونکي د سیاسي پلاوه، له اجتماعي پلاوه، له کلتوري فرهنګي پلاوه دغه دورې کم کارونه کړي دي، له اقتصادي پلاوه.
هغه وویل د داود خان د دورې ځینې ژوندۍ او د لومړي لاس شواهد موجود دي چې باید راټول او ساتنه وشي. غونډې ته لیکوال او څېړونکي استاد حبیب الله رفیع هم د سردار داود خان د صدارت په دوره کې په فرهنګي پرمختګونو خبرې وکړې او وی ویل
په خپله د هیواد د فرهنګ سره د پرمختګ سره علاقه درلوده. د حکومت په چوکاټ کې هغه فرهنګي بنیادونه فعال مثلا یوازې د پوهنې وزارت په ساحه کې پلسهاو تنویرونکي جریدې او مجلې نشر شوې. عرفان مجله، پوهنه، ادب، وږمه، تربیت، ښوونکی، د نجونو روزل ډېر زیات خپرونې د راویستې او د ټولو د ځوانانو د تنویر او د ملت د تنویر لپاره کار کوو.
سردار محمد داود خان په 1200 کال زیږیدلی وو. د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په مهال یې یو دوره صدر اعظم وکړه او وروسته په 1252 کال د وی کودتا پترس کې له هغه نه واک واخیست. نوموړی په 1255 کال د ثور په ومه د وی کمونیستي کودتا پترس کې د خپل کورنۍ له غړو سره وژل شو. د داود خان او د ورور سردار محمد نعیم خان په ګډون د کورنۍ د 1400 غړو جسدونه وروسته له 1500 کلونو د کابل په پلیچرخي سیمه کې په یو ډلیز خبر کې د افغان دولت د یو تحقیقاتي کمیسون د هلو ځلو په ترڅ کې وموندل شو. د دوی پیدا شوي هډونه څو میاشتې مخکې د کابل په دارالامان سیمه کې په سکار تپې چې اوس د شهید داود خان په تپې نومول شوي خښ کړای شول.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
د افغانستان د شاري پراختیا وزیر وایي دوی غواړي چې د یوه کره او پراخ پلان له جوړېدو وروسته د هیواد درې ساختماني شرکتونه بنایي افغاني او کور جوړول سره یو کړي. د شاري پراختیا وزیر دا خبره د مشرانو جرګې د اقتصاد کمیسیون د کمیسیون په ځانګړې غونډه کې وکړه او ویې ویل که دا کار ترسره شي په کال کې به تر 3000 پورې اپارتمانونه جوړ شي. تفصیل له کابل.
د افغانستان د ښاري پراختیا وزیر یوسف پښتون د چهارشنبه په ورځ د مشرانو جرګې د اقتصاد او مالی کمیسیون په ځانګړې غونډه کې وویل چې نن سبا د هیواد په مرکز او ولایتونو کې خلک د بیکورۍ له ستونزې سره مخ دي او سره له دې چې په هیواد کې درې ساختماني شرکتونه شته خو د جنګونو له امله له کاره لوېدلي دي. ښاغلی پښتون وویل دوی غواړي چې درې واړه شرکتونه سره یو او فعالیت ته زمینه برابره کړي. ښاغلی پښتون وویل
چیزی که من نظر دارم باید هم سه تصدی ساختمان
څه چیز ما په فکر کې دی غواړم چې درې واړه ساختماني شرکتونه بنایي افغاني او د کور جوړونې ساختماني سره یو شي. په دوی کې دوه فعال او یو غیر فعال دی. که درې واړه فعال شي په کال کې تر 3000 پورې اپارتمانونه جوړولی شي.
په دې ورځ د ښاري پراختیا وزیر د مشرانو جرګې د اقتصاد کمیسیون د دوی غونډې ته وربللی و چې د درې واړو ساختماني شرکتونو د کار او فعالیت په هکله د کمیسیون د غړو پوښتنې ځواب کړي. د مشرانو جرګې د اقتصاد کمیسیون ته د کارګرانو د اتحادیې شکایت وررسېدلی و چې ګواکې د ښاري پراختیا وزارت غواړي چې یو شرکت خصوصي سکتور ته وسپاري. خو د ښاري پراختیا وزیر وویل دی نه یوازې دا چې د دې شرکتونو له اجاره ورکولو سره موافق نه دی بلکې غواړي چې درې واړه ساختماني شرکتونه د یو واحد شرکت په نوم بیرته په پښو ودروي. د مشرانو جرګې د اقتصاد د کمیسیون مرستیال سید حامد بیگ جانزاده له ښاغلي پښتون سره له خبرو وروسته د ازادۍ راډیو ته وویل
تصمیم کمیسیون اقتصاد ملي مشرانو جرګې به یې شوه چې باید از خانه‌سازی
د مشرانو جرګې د اقتصاد د کمیسیون تصمیم په دې شو چې دوی یو ځل د کور جوړونې شرکت له نږدې وویني او ځان ته معلومه کړي چې دا شرکتونه څنګه فعالیت کوي، آیا اجاره ورکول یې ښه دي او که د درې واړو یو ځای کول.
دا په داسې حال کې ده چې د دې هیواد اکثره خلک له بیکورۍ څخه شکایت کوي او سربیره پر هیواد کې پر میشتو افغانانو په ایران او پاکستان کې هم افغانان وایي چې هیواد ته د دوی د نه راستنېدو یو علت دا دی چې په هیواد کې د اوسېدو لپاره کور نه لري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د لوګر ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د بیا رغونې کارونه په دې ولایت کې ښه روان دي او ځینې مهمې پروژې یې عملي کړې هم دي. د لوګر ښاروال محمد هاشم حسین خیل ازادي راډیو ته وویل چې د ائتلافي ځواکونو او چک جمهوریت د ولایتي بیا رغونې د ټیم په مرسته په لوګر کې په ځینو پروژو همدا اوس هم کار روان دی. له سیمې رپورټ لرو.
د لوګر ښاروال وایي چې د دې ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د بیارغونې کارونه په چټکۍ سره روان دي او د بهرنیو ځواکونو په مالي مرسته یو شمېر مهمې پروژې عملي شوي هم دي. د لوګر ښاروال محمد هاشم حسین خیل ازادۍ راډیو ته وویل چې همدا اوس په پل علم ښار کې د امریکایي ځواکونو په څه باندې شپږ میلیونه ډالره مرسته د 22 کیلومتره سړک د قیر کولو کار روان دی او د ژمي له رارسېدو څخه مخکې به پای ته ورسیږي. ښاغلی حسین خیل وویل چې له پل علم څخه د خوخه ولسوالۍ تر دوبندی کلی پورې د شپږ دېرش کیلومتره سړک د قیر کولو لړۍ هم د ائتلافي ځواکونو په مالي مرسته روانه ده او د ښاروالۍ او ځینو نورو ادارو لخوا په پل علم ښار او ولسوالیو کې هم مهم کارونه روان دي.
هغه پلانونه د ښاروالۍ لخوا نه بالخصوص د ښار په منځ کې و د کار جریان لري. کومې ژمنې موږ د خلکو سره کړې وې کارونه انشاء الله پای ته به ورسي. خوخه په ولسوالۍ کې د ښار ماستر پلان تیار شوی ده او هغه به د محلي شوراګانو لخوا مستحقین ته به وویشل شي. اندرنګ مو کوشش کوو چې هغه بلندوې همزکه سي دولتي همزکه دي ټول خارګوټ جوړ کړو او کولای شو چې موږ خپل زراعتي همزکه له راشي کورونه موږ نجات ورکړو کابشنی صاحب ولرو ام زراعتي همزکه ولرو ام راشي کورونه ولرو.
لوګر خروال سرګند کړه چې په دې ولایت کې د بیرغونې کارونه له کیفی په لور دی یو ګمارل شوی ټیم له خوا سره لکېږي ترڅو ټول کارونه په لوړ معیار تر سره شي. محمد هاشم حسین خیل وویل چې د لوګر په مرکز پل علم ښار کې د خروالۍ له خوا د بیرغونې کارونه د ښاري پراختیا د وزارت له پلان سره سم پر مخزي او د محل هیڅ بنقشه دوکانونه او کورونه پکې نشته. په عین حال کې د لوګر اوسیدونکي هم په پل علم ښار کې له ترسره شوو کارونو څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې باید د دې ولایت په سطحه د بیا رغونې کارونه زیات شي.
سرکونه هر څه نوي دوکانونه مارکیټونه شین څه وطن پاخه سرکونه کارونه خو ډېر روان دي و خود خوشحاله وطن جوړېږي. مخکې څه هم نه و ړنګو خاره دوکانونه و واړه واړه خام اوس ګوره مارکیټونه دي پاخه سرکونه دي لکه ښار سړی ولې نه ورته خوشحالېږي.
ډېر آباد شوی د پارکونه جوړ شوي نور باندې موږ ډېر خوښ یو.
ولا خلک خوشاله ده. پنځه کاله مخکې او تر اوسه چې مقایسه کو کار پکې شوی ساختمانونه پکې جوړ شوی ده ډیر کار شوی.
په لوګر ولایت کې ائتلافي ځواکونو د روان کال په سر کې اعلان وکړ چې لسګونه میلیونه ډالر به د نوموړي ولایت د بیا رغونې په برخه کې ولګوي. د غراس په لوګر کې د چک جمهوریت پی آر ټی یا د ولایتي بیا رغونې ټیم هم تعهد کړی چې کابو 4.5 میلیونه ډالر به سکال په دې ولایت کې د بیا رغونې په چارو ولګوي. د لوګر ښاروال ښاغلی حسین خیل همدغو ژمنو ته په اشاره وایي چې د دې ولایت عواید کم دي او باید مرستندوی مؤسسې او په دې ولایت کې مشت بهرني ځواکونه د لوګر ولایت بیا رغونې ته ډیره پاملرنه وکړي تر څو هم خلکو ته کارونه پیدا او هم په دې ولایت کې امنیتي ستونزې له منځه ولاړې شي.
په ننګرهار کې د مرمرو د ډبرو سوداګر وایي د سپین غره له قانونو څخه د مرمرو د ډبرو د راوړلو په مهال د حکومت مخالف وسلوال ورڅخه پیسې اخلي په داسې حال کې چې دوی دولت ته هم مالیه ورکوي. دغه سوداګر وایي که دواړو لوریو ته محصول ورکړي نو د مرمرو د ډبرو بیه به اوچته او سوداګریزې سیالۍ به یې زیانمنې شي. دوی له دولت څخه د دې ستونزې د حل غوښتنه کوي. له جلال آباده په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
پننګرهار کې د سوداګرۍ او صنایعو وتاقوي د ننګرهار د سپین غره د مرمرو ډبرو له قانونو نه د استفادې په وخت لري وسلوال مخالفین د پیسو یا ټیکس غوښتنه کوي. د سوداګرۍ د وتاق اجرایوي مشر انجنیر محمد قاسم یوسفي د پنځم به پورز ازادي رادیو ته ویل کله وسلوال مخالفین سره د پیسو په ورکړه روغه وکړي نو بل پلو حکومت هم ټیکس اخلي چې بیا د مرمرو د بیو په لوړېدو سوداګرو ته ستونزې ایجادېږي. د ویل
اکثرا مادن نه چدي د غیر امنیتي ساحه کې دي او د زیات مصارف صورت نیسي او د داسې موي چې طالبان عام د نه مصارفات اخلي نو د خاطر چې دا مشکل حل شي دولت باید چې دغه مادنونو امنیت ونیسي تر څو د صنعتکاران دې ته مجبور نشي چې دوه ټیکس یا دوه محصول حکومت ته ورکړي چې یا دا چې یو ته حکومت ته او یو بل چاته ده کدي بیا په دې صورت کې رقابت نشي کولی د خارج د خارجي فابریکو سره. نو دغه مشکل دی چې دولت باید دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. تجاران دا خبره دقیق ډول موږ ته نشي کولی چې چا ورنه واخیستل څنګه چې دا مشکل موږ ته رسول دی چې موږ داسې مشکل سره مخامخ یو دفعه ټیکس حکومت ته ورکړي یو دفعه ټیکس هغوی ته ورکړو. دا یو مشکل دی چې د مشکل مخه باید ونیول شي او دغه فابریکې د فشار نخلاص شي.
د ننګرهار د امنیه قومندانې ویان سمنوال عبدالغفور وویل سوداګرو تر اوسه دغه ستونزه له دوی سره شریکه کړې نه ده. د ویل خو د مرمرو ځینې سوداګر وایي په لرو غرانیو سیمو کې وسلوال مخالفین فعال دي او که هغوی په دې پوه شي چې موږ حکومت ته مراجعه کړي نو موږ ته لا ډېرې ستونزې رامنځته کولی شي.
د ازادي راډیو خبرونې په منځنۍ څپه 1206 نوي متره په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې اوریدل شي.
د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د شمال او شمال ختیځ نهو ولایتونو د کمیسیون له کارکوونکو سره غونډه کړې ده. د دې غونډې په اړه له مزار شریفه راپورټ لرو.
د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون پر روان کال کې د نوي سیستم له مخې نوي زره دولتي کارکونکي جذبوي. د اداري اصلاحاتو خپلواک کمیسیون لخوا په مزار شریف کې د شمال او شمال ختیځ نو ولایتونو د کمیسیون د سیمیزو مشرانو سره د دولتي کارکونکو د نوي سیستم د رتبوي تنخواګانو د پروګرام د پلي کېدو او د ظرفیتونو د لوړوالي په هدف په جوړ شوي ورکشاپ کې د ولایتونو د اداري اصلاحاتو مشر عبدالرحمن راسخ د پرانستل شوي ورکشاپ د هدف په هکله ازادۍ راډیو ته وویل
دا ورکشاپ د سیستم
جدید رتاب معاش د تطبیقولو لپاره دایر شوی ده او د اوزه شمال او شمال شرق کارکنان پدې کې اشتراک لري چې څنګه مونږ کولای شو د دوی ظرفیت لوړ کو او آگاهی ورته ورکو چې د نوې سیستم مقررات میکانیزمونه او د تطبیق څنګه باید د ولایاتو په سطح وشي او خپل مؤثریت ولري او چالشونه او مشکلات باید رفع شي او دا تطبیق شي. دا نوی سیستم خوب سشکال که شروع شویده مون پلان لرو چه نوی زره مامورین پده سیستم که شامل کو پس سشکال که او تروسا پوره دا چلوکت فیصد استخدام شویده او نور هم ادامه.
خاغلای راسی خواهی پا شمال و شمال ختیز ویلیتونه که پسلو که دوی تر نوی زیاد پل تاکلی عداب فلی کلی دی
از مون کارون پا خصوصا دا آما اصلاحات پروگرام دا یوازی چه مون مشکل لرو دا لویدیز او سوال لویدیز او زی که دیر مشکل لرو چه حالتا کدرون پیدا کول دیر مشکلات لرو او پنور ولایتو که از مون پروگرام خصاتا روان دی او پا ولسواله پساتا هم جریان لری کم خاص او کم جدی مشکلات په نورو ولایتو کې مونږ نه لرو. په شمال او شمال ختیځ کې د 90% نه پورته مونږ دا پروګرام پیل کړی ده او زمونږ سش کال پلان تطبیق شوی ده تر اوسه.
د تیر اداري سیستم پر ځای د نوي سیستم د پلي کېدو د اړتیا په اړه ښاغلی راسخ وایي
تیر سیستم یو خاص مشکل چې و د کار د مزد سره تناسب نه درلود او دا مشکل و چې اجیر هم 3000 معاش درلود او رئیس هم 3000 او کدره 3200 و ماش درلود او دا د مسئولیتونو او وظایف پر بنسټ ماشونه نه و تنظیم شوی و او هم هغه سیستم دوال است رتبور درلوده په دې سیستم کې مونږ اته رتبه لرو او په هغه سیستم کې از مونږ د اجرانو سیستم د رتبه هغه په درجه کې تقسیم شوی و او د مامورینو په رتبه او په دې سیستم کې دوال یو ځای شوی ده او د وهم او اتم رتبه د اجرانو ارتباط لري او شپږم تر لومړی بس د مامورین
د اداري اصلاحاتو د خپلواک کمیسیون د ولایتونو د اداري اصلاحاتو مشر عبدالرحمن راسخ وایي په نوي سیستم کې د دولتي ادارو د کارکوونکو میاشتنۍ تنخواوې له 6000 څخه نیولې تر 2000 افغانۍ رسیږي چې پخوا یوازې د ادارې مشر میاشتنۍ 3000 افغانۍ تنخوا درلوده.
په غور کې د تیوره ولسوال د کلیو پراختیا له وزارت شکایت کړی دی. د دې شکایت په اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
حاجی احمد خان ملجی د غور ولایت تیوره ولسوال په یو ټلیفوني تماس کې ازادي راډیو له لارې د کلیو پراختیا وزارت نړیواله خوراکي سازمان او د افغانستان د بیړنیو مرستو په ادارې غږ وکړ. وړاندې تر دې چې د ژمي څپه یې په سیمه راشي، ناداره خلکو سره د مرستې تر څنګ دی د دوی پخواني پورونه په وسپاري زمون خلکو و میاشتې د فارسي او تیوره ولسوالیو ترمنځ سړک کار کړی. تر دغه مهاله نه د کلو پراختیا وزارت او نه هم د نړیواله خوراکي سازمان دفتر مامورینو د دوی حق ورکړی ده. بل پلو د ښوونې وزارت لخوا د ښوونځیو مرسته غنم هم نه دي رارسېدلي او درې کلونو راهیسې د ملي پیوستون پروګرام کې زرګونه کورنیو ته د بیا رغونې پروژو کې خلکو کار کړی ده او ادارې پوروړې پاتې ده. د تیوره ولسوال د ژمي یخنۍ د خلکو غربت او سیمه کې د طالبانو تحرکات یو له جدي مشکلاتو یاد کړی. ویې ویل د موادو د نه رسېدو په صورت کې به خدای مکړه د جنایي جرمونو کچه لوړه شي. دا چې اړوند ادارې د دغې سیمې د خلکو څومره پوروړې پاتې دي ملجی یې داسې معلومات راکړه.
۱۵۰۰۰ بوجی گندم از معارف است و ۴۰ شورای همبستگی ملی هم از که بیساب که حدود هم ۱۰۰۰۰ خانه میشید اونان پول از اینا داده نشده.
۵۰۰ وطن غنم ده کلو پر اختیار یست پورا وده ده ۵۰۰۰ گونی غنم ده خونی لدرک پاتی دی او دری کلنه حق زرگونه کورانیو ده ملی پیوستون پروگرام لدرک خلکو تا نرسیده لی سیمه که ده دولتی لورپوری مامور تمر لرلا چه ده تیر محل صوبلالی کلو پیغامونو پا تعقیبه ده ازاده راژیو لاره هم الوانده چارو تا غگ ورسیگی. په هرات کې د اړونده چارو کارکوونکو دفتر ازادي رادیو سره په خبرو کې له موضوع په بیخبری ځواب د مرکزی ادارې صلاحیت وباله، خو مرکزی ادارې سره په ټلیفوني اړیکو ونتوانیدم. په دې هیله چې د خبر د اوریدو په صورت کې به خپل نظر ازادي رادیو سره شریک کړي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
له پاکستان افغانستان ته د افغان مهاجرو د ستنېدو پروګرام تړل شوی دی. دا پروګرام د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې لخوا پر مخ بیول کیږي. له پاکستان د ازادي رادیو خبريال رپورت راکوي.
د کډوالو نړیوال ادارې د 2009 کال د پاره د پاکستان څخه په خپل خوخه د افغان کډوالو افغانستان ته د بیرته ستنېدو پروسه وتړله. په روان کال کې لټول پاکستان څخه د 500,000 په شاوخوا کې کډوال د یونیسیر په مالی مرسته هیواد ته ستنه شوي دي. په اسلام آباد کې د یونیسیر نوې ویان قیصر افریدی وایي اوس به د 2010 کال په مارچ کې دا پروسه بیا پیلېږي.
دا خو اوس بند شوی دی ځکه چې د دې نه مخکې روجې وي او زموږ آپریشنل ریزنز او سیکورټي خدشاتو نو دا غیر وجه مونگ تیمپریری طور بانی دا بند کرده و چه کما بیر تا تلل دا نو دا خو موسمی اغده کنه نو دا با دا مارچ نبا شروعی گی تر اکتوبر اپوری زکه چه زیاد تر اغوان کدوال چه کم دی اغا پا یخنه که حال تا اغوانستان لنزی نو دا زمونگ موسمی اغده دا با دا مارچ نبا شروعی گی
دا پا دا سه حال که دا چه پاکستان کی وسیدون که اغوان کدوال دا ده هواد روسته خراب امنیتی وزی او دا پولیس و زوراوانی دا سخت و اندیخنو سر مخ کردی. دا افغانستان دا غزنی ولایت سر تړاو لرونکي احمد شاه د پیښور په بنارس آباد کې ژوند کوي. هغه د ازادي رادیو ته وویل چې ځایي پولیسو د دوی ژوند د ستونزو سره مخ کړی دی.
سمد دا غو تاسو ته ټولې دنیا ته معلومه ده چې نن سبا په افغانان په کورونو نه روباسي نو بازار کې نیول میول خو پرې دوا د دکانونو نه روباسي په خپل دکانداري کې خو صرف افغاني ورواچو او درز ورکیا پیسې تی واخلې یا 2000 روپۍ تی واخلې یا راځي چې څه تانی تر اوسه پورې تقریبا د 2 میاشتو نه را دي خو چې څومره تانی دی په دې ټولو باندې سل او یو نیم سل او 200 کسان لکه مطلب دا خودوی نیولې د پرچې بیګټ کړي دي. هغه کې د څه کسان شته چې اوسم پکې پراته دي میاشتې موسم څوک پښتنه نه کوي.
شاولې د پیښور په بورډ بازار کې د رختونو د خرڅلاو دکان لري. دی وايي د پولیسو په وړاندې کارت لرونکي او نه لرونکي افغانان په یو ډول د منلو وړ نه دي. پولیس هر افغان نسی
پولیس خو نو طبعا هغه ماجر خو ډیر زیات زوري چې کوم اسناد لري هغه کوم چې اسناد هم لري هغه ملامته چې کوم کارتونه د دوی د سیټیزن د بار ور کړی هغه هم چې هغه چورته وخه وای دا بس ناچله دام نه منی او بس کته پیسې هغه ټیم ورکای خطر خو کوي ورکای بس جاتی بیا یی دینو والا نو ډیر زیات مونږ خو چې په دغه روډ ګور چې دا کوم ساحه کې مونږ وسیګو لکه په دې نور سه روډ باندې تقریبا ډارسنه ډکه یو بیا یی نو نو په خنه والا نه سده نو دا خو باید د افغانستان کوم کنسولګری یا کوم سفیر یا څوک چې دلته دوی باید د لیزر تماس کې سی حکومت سره دوی نه باید سوال او جواب کې شي اول نه سي حکم چې غیر قانوني دی هغه هم باید هغه وکي حکم چې قانوني دوی کارټونه ورکړي پاکستان حکومت خپل نو دا هم باید دوی پښتنه وکي دا پښتنه والا نه سسوګل
په پیښور کې اوسیدونکو افغان کډوال په دغه خار کې د افغانستان د کنسولګری نه سخت شکایت لري چې هیڅ کله د کډوالو پښتنه نه کوي او د یونیسیر د ادارې نه هم په دې مورد کې د مرستو غوښتونکي دي. د یونیسیر لویان قیصر افریدی نه مې وپوښتل پولیس د کډوالو د نیولو حق لري او کنه او دوی د کډوالو سره مرسته کولی شي او کنه. هغه وویل
هغه کسان چې د هغوی سره رجسټرډ کارډ دي نو نه مطلب دی چې هغوی په پاکستان کې قانوني طور باندې هغوی اوسېږي او دا د هغوی حق دی چې په پاکستان کې قانوني طور باندې اوسېږي نو د پولیس دې حوالے سره هیڅ څه نشته چې هغه بیگونه افغانان گرفتاری کی. یونیسیر په دې حوالے سره د حکومت پاکستان سره خبرې اترې شوې دي او هغوی موږ دا اشورنس را کړو چې دغه شانتي به پولیس په بیگونه افغانان نه ارست کوي. خو د دې نه علاوه موږ افغان کډوال دا خواست کوو چې ځان سره خپل چې کوم رجستریشن کارت دي تاسو راغله ځان سره ګرځوي او د دې نه علاوه که تاسو د داسې ستونزو سره تر میخه شئ نو د یونیسیر کانټیکټ ورسره کوي او خپل چې څه ستونزې تاسو دي هغه ورته وایي نو یونیسیر تاسو به هر قسمه امداد کوي. په دې حوالے سره
د یونیسیر د احصایې تر مخه د مهال په پاکستان کې 1.1 میلیون ثبت شوي قانوني افغانان ژوند کوي. خو ویل کېږي چې د دې تر څنګ زرګونه هغه افغانان هم په پاکستان کې ژوند کوي چې د یونیسیر کارتونه ورسره نشته.
ازادي رادیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 4، په مزار شریف کې نونس، په پېښور کې وسو څلورتیا.
څلور بجې او څلور پنځوس دقیقې دي. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبرونه کې مو چې څو شېبې پاتې دي، په پیل کې یوه مهمه موضوع دا وه چې په واشنگتن کې د افغانستان په اړه یو غونډه نن جوړی شي چې ټاکل شوې ده د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما له پوځي او سیاسي چارواکو سره په دې غونډه کې د افغانستان مسله وڅېړي. او له وار له مخه داسې رپورټونه خپاره شوي دي چې شای باراک اوباما په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د خپلې ستراتیژۍ په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي. البته تر اوسه پورې دا د چارواکو لخوا دا خبره نه ده تایید شوې، خو دا هسې وار له مخه اوازې دي. خو د دې غونډې په ارتباط مو که هر څه ترلاسه کول د ازادي راډیو له لارې د نن ورځې په خبرونو کې، او کبو د نن ورځې په خبرونو کې څه ترلاسه نکړل د په سهارنیو خبرونو کې به تاسو ته وړاندې کړو. د دې خبرونې چې څو شېبې پاتې دي، په دې پاتو څو شېبو کې به د تخنیکي همکار قادر جان په خوشه باندې د فرهاد دریا یو سندره سره وور.
سلام کے او مسافر